السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه صفی الله ستنګزیم، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د یو ساعت پښتو خبری خبرونه د عبیدالله عبید په تخنیکی همکاري درته خبریږي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري. خو په لومړۍ نیمایي کې خبرونه او راپورونه. په راپورونو کې اوري چې د سولې عالي شورا وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته خوشبیني شته او دې هدف ته د رسیدو لپاره جدي کار کیږي. په فاریاب کې هم د افغان ځواکونو د تصفیوي عملیاتو د لاسته راوړنو په اړه درته ریپورټ لرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه په بهرنی خبرونو کې چې وروسته خبریږي، اوري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په قطر کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لافروف سره د ایران، سوریې او په اوکراین کې د روانو شخړو په اړه خبرې کوي. دا هم اوري چې د کردستان د سیمې مشر مسعود بارزانی د کردستان د کارګرانو د کند پی کی کی له وسلوالو غوښتي چې د عراق له شمالي سیمې ووځي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونه سید کمال شاه عارف در اوروي.
سر کې د خبرونو سرچکی د افغانستان د ملي پیوستون ګوند لسګونو غړو د مظاهره په ترڅ کې د افغان حکومت او وسلوال طالبان ترمنځ د سولې د خبرو مخالفت وکړ. د کندز امنیتي چارواکي وایي چې د قلعه زال ولسوالۍ ته تازه د مزواکونو استولې څو هغه سیمې چې وسلوال مخالفینو نیولې دي بیرته ونیسي. او د لوړو زده کړو وزارت په بلخ او هرات کې د پیام نور خصوصي پوهنتون ته خبرداری ورکړ چې خپل فعالیتونه ودروي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي پیوستون ګوند لسګونو غړو د مظاهره په ترڅ کې د افغان حکومت او وسلوال طالبان ترمنځ د سولې د خبرو مخالفت وکړ. د دغه ګوند ایوی ویاندې سیلی غفار د یادی مظاهره پر مهال چې د افغان طالبانو سره د سولې خبرې د هیواد په ګټه نه دي. غفار په هیواد کې د وسلوال طالبانو او اسلامي دولت یادایش فعالیت د پردوی یو لوبه وبلله. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغان حکومت او وسلوال طالبان ترمنځ د سولې خبرو ته د خلکو هیلې تر بل هر وخت زیات شوې دي او اکثره خلک د دې خبرو پر دوام ټینګار کوي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د قلایزال ولسوالۍ ته تازه د مسرتیری لیږلي څو د قلایزال په نوم سیمه بیرته له وسلوال مخالفینو څخه ونیسي. د کندوز امنیه قومندان عبدالصبر نصرتی نن ازادي راډیو ټول چې سیمه ته تازه د مزواکونو پر رسیدو سره عملیات پیل شوي او ډیر ژر به سیمه له وسلوال طالبانو څخه پاک کړي. د قلایزال سیمه د تیر درې ورځې راپه دی خو د وسلوالو طالبان لخوا نیول شوی ده. په افغانستان کې آزاد رسنوي څخه د ملاتړ ادارې یا نه ل افغان حکومت څخه وغوښتل چې د خبرلانو د کاري خوندیتوب د مقرره تصویب تجدیدي کار وکړي. د دې ادارې حقوقي سلاکار قاسم رحماني نن په کابل کې خبرلانتول چې د دغه مقرره درمسته کېدو څخه هدف کاري دفترونو کې د خبرلانو له حقوقو څخه ملاتړ کول دي.
این مقرره انوس هم در وزارت عدلیه به سرنوشت هست. ما از
دیوی دغه مقرره اوس هم په عدلیه وزارت کې به برخلیک پاته ده. موږ د ملي وحدت حکومت څخه واړو چې د خبر اعلان او د حقوقو د ملاتړ په هدف دغه مقرره ژر تر ژره وازه کړي ترڅو موږ د ستونزو سره مخامخ نشو. د نوی د ادارې د معلومات لمخې د مقرره درې کاله مخکې اړوندو ادارو ته تسلیم شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې ځینې خبر اعلان په خپلو اړوندو ادارو کې د خپل حقوقو د نقضېدو په اړه شکایت کوي او وایي د دندې ضمانت نه دی موجود. او د لوړو زده کړو وزارت په بلخ او هرات کې د پیام نور خصوصي پوهنتون ته خبرداري ورکړې چې خپل فعالیتونه ودروي. د وزارت د اعلامیه په خبرولو سره ویلي کچیر د خصوصي پوهنتونونو ته خپل فعالیتونه بند کړي، دغه مسله به د عدلي او قضایي ارګانونو سره شریک کړي. په اعلامیه کې راغلي چې د پیام نور په نوم پوهنتون چې د ایران مربوط کیږي د لوړو زده کړو وزارت لارښوون ته پام نه کوي او د دوی نصاب هم نه مراتوي. وزارت وایي چې د پیمنور خصوصي پوهنتون د کابل څنګه هم تر اوسه نه د توانیدل چې خپل فعالیتونه په معیار برابر کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په قطر کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاورف سره د ایران، سوریه او په اوکراین کې د روانو شخړو په اړه خبرې کوي. دغه غونډه د خلیج د عربي هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د کیری د خبرو ترڅنګ کیږي. کیری هڅه کوي چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې په اړه چې د جولای په لومړۍ نیټه لاسلیک شوې د عربي هیوادونو اندېښنې لرې کړي. کیری منځني ختیځ ته د سفر په لومړي پړاو کې پرون په قاهره کې و چې د امریکا او مصر د ستراتیژیک ډیالوګ د بیا پیلېدو په اړه چې د 2009 کال په مصر کې د سیاسي شخړو راهیسې ځنډیدلې دی خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر بل جان کیری سره پر خبرو سربیره له قطري چارواکو سره وګوري او پر دوه اړخیزو اړیکو او د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړې لپاره د نړیوالو هڅو په اړه به خبرې وکړي. د نیویارک ټایمز ورسپانې د راپور له مخې د متحدو ایالاتونو مرستیال ولسمشر جو بایدن له خپلو سلاکارانو سره په دې باب مشورې کوي چې آیا د دغه هیواد د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته ځان کاندید کړي او کنه. که بایدن ځان کاندید کړي په ډیموکرات ګوند کې دننه به د بهرنیو چارو له پخوانی وزیر هیلری کلینتن سره سیالۍ ته ودرېږي. د نیویارک ټایمز د راپور پر اساس د جو بایدن کمپاینران د ډیموکرات ګوند له مشرانو او هغو مالي ملاتړ کوونکو سره په تماس کې دی چې د میرمن کلینتن ملاتړ یې نه دی کړی. دوه اویا کلن بایدن ویلي چې خپله وروستۍ پریکړه به د روان دوبی په پای کې اعلان کړي. د کوردستان د سیمې مشر مسعود بارزانی د کوردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی له وسلوالو غوښتي دي چې د عراق له شمالي سیمې ووزي څو د ترکیې د هوایي بریدونو چې ملکي تلفات اړوي مخنیوی وشي. د بارزانی د دفتر لخوا دغه خبر پاڼه پرون یوازې څو ساعته وروسته له هغې خپرېږي چې د عراق په شمال کې د پی کی کی پر کمپونو د ترکیې د هوایي بریدونو په ترڅ کې لږ تر لږه شپږ تنه ووژل شول. دا پیښه د کوردستان د خود مختار سیمې د مرکز ایربیل ختیځ لور ته په زرکل کلي کې رامنځته شوې ده. د کوردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی وسلوال په 2014 کال انقرې سره د اوربن په ترڅ کې د ترکیې له جنوب ختیځ څخه د عراق شمال ته واوښتل. ترکیه وایي د هغو ترکی پولیسو او عسکرو د غچ اخیستو لپاره دغه هوایي بریدونه کوي چې د کوردي سختدریزو په هدفي حملو کې وژل شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. زرګونو اسرائیلیانو پرون ناوخته پر فلسطینیانو د یهودو تونلارو د وروستۍ حملې او دغه راز د همجنسپالو پر ضد مظاهره وکړه. یوه تونلار یهود د پنجشنبې په ورځ په اسرائیل کې د همجنسپالو د لاریون په ترڅ کې شپږ تنه په چاقو ووهل. له دې پیښې څو ساعته وروسته څو نورو تونلارو یهودانو په لویدیځه غاړه کې د یوه فلسطیني کور ته اور ورته کړ چې په نتیجه کې یې یو 13 میاشتنی ماشوم ووژل شو او 4 کلن ورور یې له مور و پلار سره سخت ژوبل شول. شاوخوا 2000 تنو په پروني لاریون کې برخه لرله. د جاپان حکومت د امپراتور هیروهیتو په غږ ثبت شوی اصلي فتح خبره کړې چې پکې دی په 1945 کال د اګست 15 میله ته وایي چې جاپان په دوهمه نړیواله جګړه کې تسلیم شوی دی. دغه 4.5 دقیقې وینا مخکې هم د لاسرسي وړ و، خو هغه یوه کاپي وه چې د امریکایي ځواکونو لخوا چې جاپان اشغال کړی و په 1946 کال ثبت شوی و او کیفیت یې خراب و. د جاپان امپراتور په وینا کې له قید و شرط پرته د جاپان د تسلیمېدو خبره کوي او د راتلونکو نسلونو لپاره د پراخې سولې د زمینې برابرولو ژمنه کوي. د جاپان د امپراتور په غږ د ثبت شوی وینا په خبرېدو سره دا لومړی ځل دی چې جاپانیان د هغه غږ اوري، خو زړې ژبې ته په پام سره چې امپراتور کارولې او هم هغه غږ ته چې کیفیت خراب دی یو شمېر خلک بیا هم نه پوهېدل چې هغه څه وایي. په سپورتي لوبو کې د انرژۍ د زیاتولو په مقصد د تابلیتونو یا نورو موادو د کارولو ضد نړیوالې ادارې پر هغو راپورونو اندېښنه څرګنده کړې چې وایي په تیرو 10 کلونو کې د هغو لوبغاړو یوه درېیمه برخه چې په لوړو او ټیټه کچه نړیوالو لوبو کې مډالونه ګټلي د انرژۍ د تولید مواد مصرف کړي دي. په دغو راپورونو کې چې د جرمني IRD رسنۍ او برتانوي سنډ ټایمز ورځپاڼې خپاره کړي، روسي او کینیایي لوبغاړو تر ډېره دغه مواد مصرف کړي دي. دغه راپورونه د اولمپیک او د نړیوال جام لوبو د 15 ګډونوالو د وینو د آزموینې په نتیجه کې ورکړل شوی دی. او د امریکا د کالیفورنیا ایالت والیا گورنر په داسې حال کې چې د دغه ایالت د شمالي برخو په ځنګلونو کې تر 40 ځایه زیات اور بل شوی دی اضطراري حالت اعلان کړ. جيري براون پرون د اضطراري حالت حکم صادر کړ. وی ویل چې د کلونو وچکالۍ او سخت هوا د دې سبب شوی چې اور خپور شي. شاوخوا 8000 اور وژونکي هڅه کوي چې د اور مخه ونیسي. چارواکي وایي چې د اطفایې یو کارکوونکی پرون د اور وژلو په ترڅ کې ووژل شو.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ټکای اورګ پیدا کولای شئ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د سولې علي شورا وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته خوشبيني شته او دویم دور خبرې به هم پیل شي.
کېدای شي کومه ورځ ځنډ پکې راشي او یا مثلا د امادګۍ لپاره څه مشکلات وي، لیکن بالاخره به خبرو ته به ټول کښېني او خبرې به کېږي انشاءالله.
د دفاع وزارت وایي په فاریاب کې په تصفیوي عملیاتو کې ډېرې هغه سیمې بیرته نیولې چې طالبانو په ولکه کې راوستې وې.
در فاریاب عملیات های ما نتایج بسیار خوب را داره. یک چند کاری که چند قبل ما قطعا در تصرف دشمن بود و مکمل پاکسازی شدن.
لکندوز په یو راپور کې ورچې د کندوز د قلایزال لوی سیمه د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې ده. نور راپورونه هم درته خبرول مخترف پات شي. وقت ماسپخین دو بجه و لستخی شوی ده سولی علی شوراوی ده افغان حکومت و طالبان و ترمینز ده سولی خبرو تا خوشبینیشتا و ده هدف تا درسی دوله پر جدی کار کیگی. ده شورا غری او لطالبان و سر ده سولی ده لمری پراو ده خبرو مرکچی پلایو مشر حاجی عزیز الدین محمد ده یک شمی پروس آزادی رادو تاویل حسی کیگی تو جر تر جر ده سولی دویم پراو خبری پیل شی. خود ده سیاسی چارو کارپوهان بیا ده طالبان و ترمینز شده اختلافات و تپکتو وی چه خواهی ده سولی بهیر یا چه زنده نشی. قسیم سولمال پا دیر رپورت جور کرده.
سره لدی چې د طالبانو نوې مشر مولا اختر محمد منصور ته په منسوب روسي ژغیس پیغام کې د طالبانو لخوا د جګړې پر دوام ټینګار شوی، خو د سولې علي شورا په افغانستان کې د سولې ټینګښت ته خوشبيني څرګندوي. د سولې د علي شورا غړي حاجی عزیز الله دین محمد چې له طالبانو سره د سولې په لومړي پړاو مذاکراتو کې د حکومتي پلاوي مشري کوله، لازادي رډو سره خبرو کې د سولې د دویم پړاو خبرو دقیق نیټه یادونه کړه، خو په دې برخه کې د جدي هڅو خبر وکړه. نوموړی د سولې په اړه د طالبانو د نوي مشر اختر محمد منصور د روستي دریز په اړه داسې نظر څرګند کړ.
فکر کوم دا دوی شاید داخلي ځنن سره مشکلات وي، او کدی شي کوم ورځ ځنډ پکې راشي او یا مثلا د امادګۍ لپاره څه مشکلات وي، لکن بل اخره به خبره ته به ټول کینی او خبره به کیږي ان شاء الله.
شغل دین محمد هم در ازویل شاید د طالبانو د نوی مشرتابه ورستې د ریز احساساتي بڼولري او هم د کوم ضرورت لمخوي. اختر محمد منصور پاغه ژغیس پیغام کې چې په ورستې کې رسنۍ ته لجل سوی د سولې پروسه د دشمن تبلیغات بللې دي، خو په مستقیمه توګه له افغان حکومت سره د سولې خبري نه رات او نه هم تایید کړي دي. په دغه پیغام کې هم درنګ د طالبانو لخوا د جګړې پر دوام ټینګار سوی دی. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبري چې تمه کېده د جولای په ورستې کې وسی، د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې له خبر سره سم تر نامعلوم وخت وځندیدې. که څه هم افغان چارواکو دا نه دی ویلي چې د سولې خبرې به بیا کله کېږي، خو په پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسازی لازدي له پاکستاني رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې د سولې دویم پړاو خبرې به د رواني اګست میاشتې په ترڅ کې بیا پیل سي. خو د طالبانو د نوي مشرتابه وروستي دریسته په کتو او دا چې په ځینو راپورونو کې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور یو سوله خوښونکی او منځلارې شخص بلل سوی، نو د سولې د بهیر راتلونکی بد سوی. همدا پښتنه مې د سیاسي چارو له کارپوه زبیر شفیقي څخه وپوښتله.
یو واقعیت هم دا دی چې د سولې پروسه ډېره زیاته زیانمنه شوه. اوس به طالبان یو قیادت نه لري، په څو ډلو اقلا په دوو ډلو خو دا اوس ښکاره ده چې ویشل شوي.
شغل شفیقی وای شای یو ډله طالبان د پاکستان او نړیوال استخباراتو په اشاره د سولې خبرو ته حاضر سی او په سیاسي بهیر ورګډ سی، خو په خبره یو بل ډله شای جګړو ته دوام ورکړي.
ازادي رادیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګوې پانه کې کتلای شئ، او همدارس ک انټرنیټ مو خو وینو د ازادي رادیو انلاین خبرونه اوریدلای هم شئ. د افغانستان په شمالي ولایتونو په ځنګړي ډول فاریاب کې د نامنې او تر خبرونو ورسته د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وي په یاد ولایت کې لخپل هغه عملیاتو چې شاوخوا شل ورځې رئیس روان دي خلاص تراوړنې لري. دا په داسې حال کې چې د فاریاب ولایت یو شمېر اوسیدونکو له هم د خپل ولایت امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښکاره کوي. اجمل تورمن په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وایي چې په فاریاب کې لغپلو پوځي عملیاتو خیلا سره وړندې لري، او یو شمیر هغه سیمې چې د لمرحالي لپاره د وسلوال لخوا نیول شوې بیرته د افغان امنیتي ځواکونو لاسه ورغلي دي. د افغانستان دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان د یک شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات د شاوخوا شلو ورځو راهیسې په فاریاب ولایت کې روان دي. موږ په فاریاب کې دا د شل ورځې به کېږي چې تصفیه عملیات لرو. عملیاتو ښه نتیجه ورکړې، دښمنان ځپل شوي، او هغه سیمې چې د المار په جنوب کې د لنډمهال لپاره د دښمن سره وي هغه د دوی له شتون نه پاکې شوي دي. اوس مهال زموږ دندې ښې پر مخ ځي، او د فاریاب د خلکو د ژغورنې د وسلوالو د ځپلو په هدف زموږ عملیات په فاریاب په ځانګړي ډول المار او قیصار کې روان دي. د فاریاب ولایت د امنیتی مسولینو په وینا په دغه ولایت کې له شاوخوا درې اونۍ راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې روانې دي. د دوی په وینا اوس هم په ګرزیوان، المار، قیصار، شیرین تګاب او خواجه سبشپوس ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې روانې دي. د فاریاب په ګډون د افغانستان په شمیر شمالي ولایتونو کې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو بریدونه زیات شوي دي. د کندز ولایت دشت ارچی ولسوالۍ له شاوخوا میاشت راهیسې له وسلوالو طالبانو سره ده، او دغه شان په دې وروستیو کې د خان آباد ولسوالۍ د اختاش سیمه هم د وسلوالو مخالفینو لاس ته ورغلې. ویل کېږي چې د کندز ولایت د چاردرې، خان آباد، قلعزال او امام صاحب د ولسوالۍ یو شمېر سیمې هم د وسلوالو مخالفینو له ګواښ سره مخ دي. خو د دفاع وزارت چارواکي وایي چې یادو سیمو ته هم عملیات په پام کې دي او په خان آباد کې عملاً جریان لري. په ورته وخت کې د فاریاب ولایت یو شمېر اوسېدونکي هم د خپل ولایت د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه کې دي او وایي چې د ناامنیو له امله ډېرې مواصلاتي لارې هم له ستونزو سره مخ دي. د فاریاب ولایت دوه تنه اوسېدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
اسم احمد جاوید است، باشنده ولایت فاریاب. روز به روز ناامنی به اوج خود رسیده است و راه عبور مرور مواصلاتی هم رو به دشواری قرار دارد. مردم به ذهن آرام نمیتوانند از یک جا به جای دیگر سفر بکنند. مردم ولایت فاریاب در حالت ترس و وحشت زندگی میکنند.
اسم من محمد فیروز ایماق، باشنده ولایت فاریاب. واقعا ناامنی ها در اواخر افزایش پیدا کردند. ما بسیار نگرانی داریم از ناامنی. هیچ در طرف مزار شبرغان خو رفتن را کاملا مسدود است. دیروز گرزا جنگ بود، دولت آباد جنگ بود، قیصار جنگ بود، قرائی جنگ بود.
ویل کېږي چې په فاریاب، کندز او شمیر نور شمالي ولایتونو کې د ناامنیو له امله یو شمېر کورنۍ هم له خپلو ځایونو بې ځایه شوي چې سیمه ییز چارواکي پخلی کوي. دوی وایي مرکزي حکومت باید یادو سیمو ته د پوځي مرستو د رسولو تر څنګ زیانمنو شوو کسانو ته د اړینو لومړنیو مرستو تدابیر هم جدي کړي، کوم چې تر ډېره یې په وسلوالو مبارزو کې د دوی ملتیا کړې او تر څنګ یې درېدلې دي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
ازادي راډیو خبرونه په فیسبوک هم تعقیبولی شئ، په facebook.com/azadiradio. د کندوز ولایت د قلعزال ولسوالۍ چې په دوو برخو قلعزال او اقتیپي ویشل شوې، لومړۍ برخې له درې ورځو راهیسې د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې ده. د قلعزال د ولسوالۍ مرکز او دولتي ودانۍ په اقتیپي کې دي چې دولت پرې کنټرول لري، خو د قلعزال لویه سیمه د طالبانو په ولکه کې ده. وسلوالو او طالبانو په قلعزال کې د جګړو پر مهال د یو لوی پل چې دا سیمه له اقتیپي سره نښلوي په بمونو لوزولی، او خلک له د سیند دې او هغه خواو ته له تګ راتګ پاتې شوي دي. اجمل آریان چې په کندوز کې زموږ خبریال دی، د قلعزال سیمې ته سفر کړی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د قلعزال سیمې د بیرته نیولو لپاره تازه ځواکونه را رسیدلي دي. د کندز د قلعزال ولسوالۍ په دوه برخو ویشل شوې ده، چې یعنې قلعزال او اقتیپه. خو دولتي تاسیسات همدارنګه د ولسوالۍ مرکز په اقتیپه کې موقعیت لري. د قلعزال د سیمه ییزو چارواکو په وینا چې درې ورځې وړاندې وسلوالو مخالفانو د قلعزال په سیمې باندې له څو استقامتو پراخ بریدونه ترسره کړل، چې په نتیجه کې د قلعزال سیمې سقوط وکړ او دا مهال د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې ده. د کندز د امنیت قماندان جنرال عبدالصبور نصرتی په سیمه کې ازادي رادیو ته وویل چې تازه ځواکونه را رسیدلي دي او ډیر ژر به د قلعزال سیمه د وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه تصفیه کړي.
مردم به کار عادی خود دوام میده، ولسوالی فعال است، هم مگی در ادارات خود موجود است، وضعیت نرمال، کدوم مشکلی در اینجا؟
اوس مهال دلته وضعیت نرمال دی، خلک پر خپل کاروبار باندې بوخت دي، ولسوالۍ فعاله ده، ټول مامورین په خپلو ادارو کې کار کوي. دلته تازه ځواکونه راغلي دي او عملیات مو پیل کړی دی او ډیر ژر به د قلعزال سیمه د طالبانو لشتون څخه تصفیه کړو. په همدې حال کې په قلعزال ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو مشر قماندان محمد نبی آغا ازادي راډیو ته وویل چې په قلعزال ولسوالۍ کې ټول مشت قومونه د دې تر شا ولاړ دي، همدارنګه ملاتړ کوي او ډیر ژر به د قلعزال سیمه د وسلوالو مخالفانو له حضور څخه تصفیه کړي.
ان شاء الله دمه دروز سیروز به زور خداوند ان شاء الله قلعزال مکمل فتح میکنم به زور نیروی
بسیار زیات آمد دیالا په زور سره به ان شاء الله ډیر ژر د قلعزال سیمه د طالبانو له موجودیت څخه پاک کړو، ځکه وو زمګ د ملاتړ لپاره تازه ځواکونه راغلي دي او همدارنګه د سیمه خلک هم له ما سره یو ځای شوي دي او د طالبانو پر وړاندې جګړه کوي، ځکه دلته هیڅوک هم د طالبانو ملاتړ نه کوي. دغه قماندان وای چې په دې جګړه کې درې سیمه ییز پولیس وژل شوی، همدارنګه شلتنې ټپیان شوی دي. د هغه په وینا چې دوی په دې جګړه کې لسګونو تنو وسلوالو طالبانو ته هم مرګ جوب لاړولې ده. په عین وخت کې زبی الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې دوی د قلایزال سیمه نیولې ده، همدارنګه دولتي ځواکونو ته د مرګ جوب لیده هم کوي. د یادونه ده چې د دغې جګړې له کبله د قلایزال ولسوالۍ څخه په سلګونه کورنۍ بې ځای شوي دي او دا مهال د کندز مرکز په بېلابېلو سیمو کې د خپلو خپلوانو په کورونو کې او په کرایي کورونو کې ژوند کوي، همدارنګه له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د یادولو وړ ده چې د قلایزال او وختپې ترمنځ لوی سیند بهیږي، خو د دغه سیند پر سر په 2009 کال کې د نړیوال بانک په مرسته د څه باندې 100,000 امریکایي ډالرو په لګښت د 160 متره اوږدوالي او 10 متره پلنوالي په اندازه لوی پل رغول شوی و چې د قلایزال سیمه یې د وختپې سره نښلوله، خو دغه پل دوه ورځې وړاندې د وسلوالو مخالفانو لخوا په بمونو واولزول شو چې له کبله یې د خلکو ژوند له ډیرو ستونزو سره مخامخ کړی دی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
خو اوس وخت ازادي رادیو ته غوږ است چې په ټول افغانستان کې په 1260 نه منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې د سهار لو د ماخام تر و خبرونه کوي. اوس به مرشو د کابل چاپ نننیو ورسپانو ته چې ډیر مطالب د سولې په اړه او همدارس د روانو جګړو په اړه لیکلي دي. اسد لودین دغه مطالب لوستي.
د ملا عمر لمړي نیورسته د طالبانو ترمنځ د رهبرۍ پر سر مخالفتونه او د سولې پر بهیر اغیزې د کابل د نننۍ ورځپاڼو د لیکنو او تبصرو ډیره برخه جوړوي. اطلاعات روز ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د ملا عمر لمړي نیورسته د رهبرۍ پر سر اختلافات او د دې اختلافاتو سیاسي عواقب. په سر مقاله کې راغلي چې د ملا عمر په ژوند هم د طالبانو ترمنځ اختلافات وو، خو دا اختلافات تر ډیره له رسنیو پټ وو. لیکوال ویلي چې د قدرت پر سر د طالبانو اوسنی اختلافات به نور هم زیات شي. د سرمقالې لیکوال ویلي د طالبانو ترمنځ اختلافات که سطحي یا جدي وي ډیره ګټه یې افغان حکومت ته رسیږي. اصلاحات ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې چې آیا ملا اختر محمد منصور به د طالبانو یووالی وساتي؟ په سرمقاله کې راغلي چې ملا منصور به هڅه وکړي چې د طالبانو د جنګ ډلې فعاله وساتي، څو د سولې په راتلونکو خبرو کې ډیر امتیازات ترلاسه کړي. د ورځپاڼې په باور اوس د افغان حکومت د چارواکو په درایت پورې اړه لري چې د طالبانو نوې رهبری به د سولې خبرو ته رامات کړي او کنه. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې به په خپله سرمقاله کې لیکلي چې دولت او طالبان باید فرصت له لاسه ورنه کړي. په سرمقاله کې راغلي چې د ملا عمر مړینه د هر څه پای نه دی او حکومت او طالبان باید هڅه وکړي چې د سولې په اړه شوي پرمختګونه له لاسه ورنه کړي او دا پروسه مخته یوسي. ملي ارمان لیکلي هیواد د وینې په تویدلو نه جوړیږي او خدای چې ژر تر ژره د سولې دویم پړاو خبرې تر سره شي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې افغان حکومت ته د ملي ګټو پر بنسټ د سولې خبرې ارزښت لري. په سرمقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد مبارزه ډیره پیچلې ده او نور نو د انسانانو وژنه باید پای ومومي. همدې ورځپاڼې په یو بل مطلب کې د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش په حواله لیکلي چې د سولې په وړاندې د افغان حکومت دریز روښانه دی.
د کابل چاپ نن مطبوعات مو واوریدل. همدا شیبه د اوروزګان امنیه قومندان مل پاسوال توریالی عبدالی د ټلیفون په مستقیمه کرخه لمونږ سره د لدوی سره به د اوروزګان د ورستی امنیت په اړه باندې خبرې وکړو او همدار از د هغو پولیسو سیمایزو پولیسو په اړه باندې چې سورج مخکې محاصره شوی او لدوی سره به خبرې وکړو. ښاغلی جنرال ستړي مشیب خیر راغلی. قومندان صاحب، په اوروزګان کې ورستی وضعیت څه دی؟ امنیتي حالت څنګه دی د اوروزګان؟
خیر سی، سلامت سی. اورزگان کی پولیس ټول ځواکونه په ډېر اشاره او بیداری سره د اورزگان د ټول ولسلو په دفاع کې ده او د ټول ولسوالۍ امنیت په فضل د خدای تامین ده. شارع د اورزگان او د کندهار په مابین کې خلاص ده. یوازې یو ستونزه دا ده چې د څو ورځې راهیسې پولیس محلي چې د خاص اورزگان په ساحه کې په قریه دهان سنگو کې ناوی سلطان محمد کې چې تقریبا 115 کیلومتر د ترنکور نه لري ده. هلته د پولیس مباصره کې دي، نو هغې د پاره پلان ګزاري کړی
دی. پولیسو
آمادگی لرو چې هغوی د محاصرې نه وژغورو.
څو ورځې کېږي چې دوی په محاصره کې دي، اوایا د هغوی له وروستۍ حاله له سیمې نه خبر یاستې چې هغوی په څه رقم حالت کې دي؟ دوی به حتما شکنجه کېږي، نه به کېږي؟ د دوی حالت څنګه دی؟ څنګه ساتل کېږي د طالبانو یا مخالفینو لخوا هلته؟
هغوی پوره تجهیزات هم لري او نفر هم لري، ارتباط ورسره موجود ده. هغوی خپل د خپل ساحې نه هغه کلي نه فال د دفاع کې دي.
نو ولې په داسې یو ځای کې هغوی پوستې لري چې مثلا بالاخره معاصره شي او ځواکونه هم په سختۍ ور ورسېږي؟ دې ته مو کله پام کړی که څنګه قمندان صاحب؟
دا نو ډېر پخوا دا قوتونه تدیه شوي دي. دې تقریبا د واتو کال مخکې دا قوت هلته تدیه شوی و او د دې نه حمایه کېده. ولې وروسته چې تدیدان لږ سره لوړ شو، موږ په موقع سره نشو کولی چې بیرته خاص روزګان ولسوالۍ ته نږدې کړو، ځکه دغه دره بیخي پانن کړو. ولې اوس بعضې ستونزې چې راپیدا شوي دي، نو دوی باندې عملات او لسپتابیدات وجود لري. په همدې وجه دوی فعلاً فال د دفاع کې دي او موږ ورته امادګي لرو. د خیر انشاءالله د خدای رضا و چې ژر تر ژره تصوري عملیات هلته ترسره
کړو. له مرکزي حکومت مو څه غوښتلي دي؟ له وزارت دفاع او کورنیو چارو وزارت او امنیت نه مو څه غوښتنه کړې ده چې د دوی د خلاصون لپاره څه کار وکړي بالاخره دوی؟
بلې، د مرکزي حکومت سره خپل وزارت سره هم تماسونه لرو، د هغوی نه هم حمایت او کومک راغوښته ده چې په دې عرصه کې زموږ حمایت او کومک وکړي.
وخت نا وخته په اروزګان کې ځینې پوستې د طالبانو لخوا نیول کېږي، اوس هم دغسې لړۍ روانه ده که څنګه؟ او هغه سیمې چې نیول شوي د طالبانو لخوا تاسو بیرته نیولي که څنګه تر اوسه پورې؟
یا تقریبا دوه میاشتې کېږي چې زه دلته مقرر شوی یم. دوه میاشتې د مخکې نه چې کومې ستونزې مشکلاتونه وو او کومې پوستې په اساس د تدیداتو باندې په شاتګ یې کړی او بېرته هغه ټول پوستې نیولي دي. زموږ پولیسو ډېر به ادارې په مجهز تجهیزاتو او وسایطو سره خپل د مورچلو څخه
د هوایي ځواکونو عملیات هم له تاسو سره شته، همکاري شته که څنګه؟ وخت نا وخته که تاسو یو غواړئ ترینه
هر وخت چې غواړو هوایي حمایت زموږ سره شته، د مرستې زموږ سره دفاع محترم وزارت دا حمایت زموږ کوي.
یوه وروستۍ پوښتنه، د سیمه ییزو پولیسو او په عام چوکاټ کې د ملي پولیسو چلند د خلکو سره څنګه دی؟ آیا چلند یې ښه دی له خلکو سره که څنګه په سیمه کې؟
طبعا زموږ د پولیسو نه زموږ ولسونه ټول قومونه ملاتړ کوي او زموږ په پولیسو باندې باورمند دي چې پولیس د خلکو د مال او د عزت او د ناموس څخه دفاع ملاتړ کوي.
بله، د اروزګان امنیه قومندان مل پاسوال توریالی عبدالی کور ودان ژوندي اوسئ. قدرمنو اورېدونکو، د اروزګان امنیه قومندان له موږ سره په مستقیم ټلیفوني تماس کې، البته د هغو محلي پولیسو د محاصرې په اړه باندې دوی وروستي حال ورکړ او وی ویل چې اوس هم دوی په محاصره کې پاتې دي، خو افغان ځواکونه د دې لپاره چمتووالی لري چې په هغه سیمه کې چې 115 کیلومتره تقریبا لري دی له مرکز نه، هلته عملیاتو کې او تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې دغه پولیس بیرته د طالبانو له محاصرې را خلاص کړي، خو دوی ډاډ ورکړ چې دغه پولیس تجهیزات لري. اوس به هم راشو د هلمند په اړه یو راپور ته. د هلمند ولایت شورا د لښکرګاه په ښاروال د غصب او فساد تور پورې کړ. دوی وایي ښاروال د شهرکونو په نوم په غیر قانوني ډول مځکې ویشي او پرې یوه نمره څو کسانو ته د داویزونو ورکولو او له امله د ښار د ډیرو خلکو ترمنځ بدۍ رامنځته کړي دي. ولایتي شورا وایي ښار غیر منظم دی او بیا رغونه پکې په صفر کې ضرب. د لښکرګاه ښاروالۍ د ولایتي شورا لخوا په دوی لګول شوي تورونه ردوي. الیاس دایي په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل وایي د لشکرګاه ښاروال د خپل دندې پر مهال ګڼ شمېر دولتي او غیر دولتي ملکیتونه په خپل سر ویشلي دي او د ډیرو نمرو یو اویز په شرکت څو کسانو ته ورکړی دی. اتل ازادي راډیو ټول په یو نمرو څو کسانو ته د ویزونو د توزیع له امله د زیاتو خلکو ترمنځ تربګنۍ رامنځته شوې دي. اتل د هلمند پر پخواني والي محمد نعیم هم تور پور کړ چې نه یوازې د ښاروال د غیر قانوني کارونو مخه ونیول، بلکې د غسرې په ګډه یو شمېر مځکه په غیر قانوني ډول وشي.
والی او په خاص ډول د ښاروالۍ مسول ښاروال د خپل شخصي ګټو لپاره ټول ولس یو د بل سره په جنجال اخته کړی دی، خو بدبختانه باید وایو چې دوی په خپل فساد کې غرق دي او دوی ته ولس مهم نه دی. یوازنه د دوی لپاره خپل جیب مهم دی او یوازې د دوی لپاره پیسې مهم دي. داسې مثالونه موږ ډیر لرو او موږ ته داسې ډیر خلک ستاسو اسناد هم را سره موجود دي چې مزکه د یو کاسوي قواله د یو سړی په نامه وي او د شارک امر چې اخته سوی د هغه سړی کور چې کور باندې اویز بل چاته ورکول سوی او داسې هم ست چې پر ریوی نمبر ځکه باندې دوه او درې اویز ورکول سوی دی یو هغه کس چې پکشي کې هغه اویز په لاس کې لري بل کاس ورته ولاړی اویز په لاس کې وي.
دولت شورا رئیس د لشکرګاه شهر د پارکونو په منځ کې د تیلو پمپونه په شخصي نمبرو نور خلکو ته اویزونه او په ګرشکول سوالي کې د شارک یادونه وکړه چې ټول پخوانی والی محمد نیم په شخصي ډول ویشي. د هلمند ولایت شورا رئیس زیاته کړه د شاروالۍ د کاري دورې اووه میاشتې کېږي خو لشکرګاه کې هیڅ ډول خدمتونه نه تر سترګو کېږي.
وخت په افغانستان کې 2:30 دقیقې د الیاس دایي مکمل راپور په بل خبرونه کې درته خبر کړو. خو اوس سید کمال شاه عارف ته ورور کوچی د افغانستان سیمه نړۍ مهم لن خبرونه ویل هغې وروسته اقتصاد نړۍ خبرونه او بیا هم روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مه هیروي.
د افغانستان د ملي پیوستون ګوند لسګونو غړو د مظاهرې په ترڅ کې د افغان حکومت او وسلوال طالبان ترمنځ د سولې د خبرو مخالفت وکړ. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د قلایزال ولسوالۍ ته تازه دمه سرتیر لیږلی څو د قلایزال په نوم سیمه بیرته له وسلوالو مخالفینو څخه ونیسي. د لوړ زده کړو وزارت په بلخ او هرات کې د پیام نور په سی پوهنتون ته خبرداری ورکړ چې خپل فعالیتونه ودروي. په افغانستان کې لازادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یعنی له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د خبریالانو د کاري خوندیتوب د مقررې تصویب ته جدي کار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیرنن په قطر کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف سره د ایران، سوریه او په اوکرين کې د روانو شخړو په اړه خبرې کوي. د نیویارک ټایمز ورسپانې د راپور له مخې د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر جو بایدن له خپلو سلاکارانو سره په دې باب مشوره کوي چې آیا دغه هیواد ولسمشري راتلونکو انتخاباته ځان کاندید کړي او کنه کړي. د کوردستان د سیمې مشر مسعود برزانی د کوردستان د کارګرانو د ګوند یا پیکي له وسلوالو غوښتنه کوي چې د عراق له شمالي سیمې څخه ووزي څو له ترکیه د هوایي بریدونو چې ملکي تلفات اړوي مخنیوي وسی. او د جاپان حکومت امپراتور هیروهیتو په غږ سبڅوي اصلي پیتخ پر کړی چې په کښدې په 1915 میلادي کال کې د اگست په 15مه میلادي وای چې جاپان په دوهمه نړیواله جګړه کې تسلیم شوی دی.
د کاپیسا د کرنې او مالداری چارواکي وایي چې د دې ولایت د کرنې په محصولاتو کې د تیر کال په پرتله 15% زیاتوالی راغلی دی. د دې وزارت وین لطف الله راشد ازادي رادیو ته وویل چې د کرنیزو محصولاتو د ډیروالي لامل اقلیمي بدلون، د اصلاح شویو تخمونو ویشل او د طبیعي آفاتو سره د مبارزې په برخه کې کروندګرو ته د کیمیاوي موادو ورکول یاد کړل.
اقلیم بسیار مساعد بود برای ما.
موږ ته اقلیم ډیر برابر و. اصلاح شوی تخمونه مو وویشل شو، د طبیعي آفات پر وړاندې د ضد درمل کروندګور ته ورکول شو ترڅو په ټولو دغه برخو کې راتلونکي کال زموږ محصولات ډیر شي.
ښاغلی راشد زیاته کړه چې د بزګرانو د محصولاتو د ساتنې لپاره په دې ولایت کې سړې خونې هم جوړې شوې دي. د جوزجان د کرنې او مالداری مسولین وای چې په دې ولایت کې د خټکی او هندوانو محصولات د تیر کال په پرتله 13% ډیر شوی دی. د دې ولایت د کرنې او مالداری رئیس انجنیر عبدالرشید نن ازادي رادیو ته وویل چې د خټکی او هندوانو د محصولاتو د ډیروالي لامل د طبیعي آفاتو پر وړاندې چمتواله او بزګرو ته د دوی پاملرنه ده. نو موږ زیاته کړه سخت کال بزګرانو د خپل زمکو له حاصلاتونه په میلیونونو افغانۍ عاید ترلاسه کړل. د بلخ د سیلو تصدی مسولین وایي چې دغه سیلو پر فعالیتو سره سباندې زر کسانو ته د کار زمینه برابرېږي. د بلخ د سیلو تصدی مشر صادق صباح نن ازادي رادیو ته وویل چې ولسمشر اشرف غنی په هیواد کې د سیلو د بیا فعالیت لپاره یو طرحه جوړه کړې او بودیجه هم ورته ځانګړې کړې ده. ښاغلی صباح وویل چې تیر حکومت د بلخ د سیلو تصدی ته توجه نکړه نو ځکه فعالیت په ټپه درېدلې ده. نو موړی وایي چې د بلخ د سیلو تصدی اوس مهال د شاوخوا 3000 ټنو د خانمو ظرفیت لري. د بلخ د سیلو تصدی تولیدات د پوزي سرتیرو لپاره د ډوډۍ آماده کول او د غراز بازار ته د کیک او کلچو تولید دی. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د بهرنیو اثرو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایی ډالر یو شپېته افغانۍ سلبیخ پوله، یو یورو شپېته افغانۍ لس پوله، یو انګلیسی پاوند 93 افغانۍ 95 پوله، یو د سعودي ریال 14 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستانی کالداري بیا 1590 افغانۍ بدلیږي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه صحت این هفته خوش آمدید. من فرشتن دام میزبان شما هستم. چون این هفته هفته جهانی تغذیه با شیر مادر است، به همین دلیل در این برنامه روی مسائل تغذیه با شیر مادر صحبت میکنیم. شیر مادر یکی از بهترین مواد غذایی برای تغذیه کودکان شیرخوار میباشد. باید بدانیم که کودکی که با شیر مادر تغذیه میشه در سن بالاتر دارای ضریب هوشی بالاتر نسبت به کودکان همسن سال خود است. بله دوستای عزیز، در این برنامه دکتر صاحب همایون لودین، سرپرست دیپارتمنت تغذیه وزارت صحت عامه با ما هستند تا به سوالات شما پاسخ بگویند. شما هم اگر کدام سوال دارین در این مورد می توانید با شماره های 0782-755 و 0799-2345 در تماس شده و سوالاتتان را از دکتر صاحب پرسان کنید. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد فواید تغذیه با شیر مادر صحبت کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. زهم په خپل لوبت خپل ګرانو او خوګو او ریدونکو ته او د ازادۍ رادیو قدرمنو کارکونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. خوشاله یم چې د ازادۍ رادیو دا ډیره مهمه موضوع چې د مور په شودو د ماشومان تغذیه کول پلان کړی دی او خپل ګرانو هیوادوالو ته د دې په اړه معلومات ورکړي. حقیقت دا دی چې د مور په شودو تغذیه دا یو الهی تحفه ده او د ماشومانو لپاره د ژوند تر ټولو مهمه او اساسي برخه جوړوي. لکه څنګه چې موږ تاسو د ژوند هر برخه تاداب لرو، ماشومتوب هم د ژوند یو اساس او تهداب دی. په ځانګړي ډول د ژوند زر لومړۍ ورځې چې هغه نه همیشتې د ماشومانو هغه مرحله ده چې ماشوم د مور په ګیره کې په د حمل په جریان کې وي او بیا باقي دوه کاله د ماشوم هغه مرحله ده چې د مور په شودو د ماشوم تغذیه کیږي. دا ټول چې راجمه شي دینه زر ورځې جوړیږي. زر ورځې د ژوند اساسي او تیری مرحله ده. نو په دې خاطر باندې د شودو په برخه کې دا یو کامل خوړی دی. یعنی په دې معنی کچیر ته موږ یو چاته توصیه کوو چې تاسو کامل خواړه وخورئ، نو هغه مجبور دی چې د پروتین لپاره غوښه او یا لوبیا وخوري، د کاربوهایډریټ یا د انرژي لپاره وریجی او یا ډوډۍ او کچالو وخوري، همدارنګه د شحمیاتو لپاره غوړ استعمال کړي او د مختلفو ویټامینونو لپاره لکه گازرې د ویټامین ای لپاره استعمال کی یا پالک. اما د مور په شودو کې دا ټول شته، نو ځکه دې ته موږ کامل خواړه وایو.
بفرمایئ.
همدارنګه په ژوند کې بلخصه هغه چاپیریال کې چې موږ خوس واقعیو، د مختلفو انتاناتو او د میکروبونو سره مخ کیږو. په ځانګړي ډول هغه ماشوم چې تازه د نړۍ ته راغلی دی، نوې د لومړی سو ساتونو یا د سو ورځو دی او د چاپیریال سره بلد نه دی، د مختلفو انتاناتو او میکروبونو سره مخ کیږي. نو همدا د مور شیدې دي چې د مور لخوا نه چې کومه انټي باډي یا معافیت یا د میکروب ضد مواد جوړ شوی دي، د شودو د لارې نه ماشوم ته ځي او کله چې ماشوم پیدا شي میکروب په ماشوم حمله وکړي، دا د مور شیدې د میکروب ماشوم
ساتي
وقایه میشه. یعنی دی حالت طفل مریض نمیشه. اما اگر طفل با شیر مادر تغذیه نشه، بلخاصه د ساعت اول د روز اول و تا شش ماه، این طفل معمولا با امراض مختلف بلخاصه با امراض تنفسی و امراض هضمی که اسهالات بی حد زیاد هستند و ما میبینیم که مرگ و میر اطفال ما اکثرا از اسهالات میباشند. نو این طفل با زیاد مریض هم میشن. ضمناً ما میبینیم موضوع دیگیش سوی تغذیه است.
بله.
ما وقتی که ما وارد سوی تغذیه را ببینیم، اکثریت طفلایی که در وارد سوی تغذیه بیستر هستند، اونا یا شیری پودری خوردن یا سیریلاک، یعنی از تحفی خداوندی یا از شیر مادر محروم هستند. نوعی علت هستند که تغذیه با شیر مادر یا شیر مادر یکی کاملا غذا میتن، طفل سوی تغذیه و از امراض هم وقایع میکنن.
وقایع میشه از بسیاری امراض.
بله، طفل زودتر با سوی تغذیه مبتلا نمیشن. نقطه بسیار جالبی که ما زیاد روبرو میشیم بلخص دخترها، دپنتون درس میتم که دخترها از ما سوال میکنن، بچه ها پر سوال میکنن، جوان ها
بله
سوال میکنن که ما قد کوتا هستیم کدام دوا بره،
یعنی به قدم رول داره.
بله بله بله، نی بسیار مهم هستن که اگر طفل در دو سال اول خوب تغذیه شد قدش بلند میشه.
بله سلامت باشین دکتر صاحب. دوست ما به اسم قاری صاحب پشتون، یعنی البته شنوندگی همیشه ما روی خط هستن. سلام علیکم.
سلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته، او تاسو درنه مېلمه لوجن سره ته سلامونه وړاندې کوم. کاري صاحب پښتون یم. زما ډاکټر صاحب د درې پښتون دي، چې موږ یو بې سواد ملت یو، تر اوسه هم په بې سوادۍ نو غواړو د ډاکټر صاحب د درې پښتون لرو.
بفرمایئ.
خو دې وکړي چې ځواب یې راکړي. اوله پښتنه خو مې دا ده، په صادقه وختونو کې ډاکټر صاحب چې دغه یو مور به ماشوم وزېږوئ، نو دا د ګلوکوز پېشکاري دي ورکولې، دغه څومره مفید دي او څومره مضر دي؟ اوس خو انشاءالله تعالی دا خبرې نشته. او دومه پوښتنه مې دا ده چې دغه ماشوم چې د څو میاشتو سو د څو میاشتو سي په مقابل کې د دې چې د مور شیدې ورکول کېږي، بیا دې ماشوم ته خوراک ورکول شي، او د دې ماشوم مور چې ماشوم ته شیدې ورکوي باید کومې کومې غذاوې وخوري او د کومو کومو غذاوو څخه پرهیز وکړي؟
زنده باشین قاری صاحب. از طریق تلفن بشنوین دکتر صاحب به شما صحبتای دارن. بفرمایید دکتر صاحب.
قاری صاحب پښتون، الله دې جنت په نصیب کړه. دومره خپل پښتون دی وکړي چې ما په دې برنامه کې دې پښتون ته زیات پیدا کول خو تا ول نه پښتون وکړي. ډیرخه پښتون دی لمړی وکړه. ګلوکوز، ویتامین سی او ځنی نور مواد په خوار واجو وس هم ځنی ډاکټران یا ځنی په نامه چې نوم ورته د ډاکټر یا صحی کارمن ورکل شوی، هغه کله ناکله دغه صحوه کوي چې ماشوم ته یا ګلوکوز ورکی یا ویتامین سی ورکی. زبا په خلاصه ډول ویم چې منګه ځنی ماشومان په لومړی یا دویم یا درېم ورځ باندې لږ زیړواله پیدا کیږي، یا په پنځم یا شپږم یا اووم ورځ یا دغې نه وروسته. نو موږ دوه قسمه زیړې لرو، یو ته نار فیزیولوژیک وي، بل ته مرضي وي. که چیرته یو ماشوم په لومړیو درې ورځو کې یا د لسمې نه وروسته په زیړې اخته شوه، یو پاتولوژیک حالت، یو مرضي حالت دی، مېر داخلي ډاکتران ورته مختلف مواد ورکوي تر څو دغې د زیړې مخنیوي وشي. اما که چیرته یو ماشوم کې زیړې یادات شي، نو ګلوکوز، ویټامین سي، حتی یو ساس کې اوبه هم ماشوم په اسانۍ نشي هضمولی. الله جل شانه د ماشوم میده فقط د مور شیدو لپاره داسې عیار کړی ده، او الله جل شانه د مور په شیدو کې هغه مواد چې ماشوم یې هضمولی شي نور مواد نشي هضمولی. نو هیڅ چی شي ماشوم ته ګټه نه کوي. ټول هغه مواد چې د مور د شیدو څخه غذیت پرته نور مواد دي، هغه ټول ماشوم ته خطر رسوي. ماشوم په حالات وخته کوي، ماشوم په توخی او مختلف نورو اساسیتونو اخته کوي. نو نه ګلوکوز، نه ویتامین سي، بلکې چای او به هیڅ شی ماشوم ته ګټه نه رسي، بلکې ضرر رسي. یوازې او یوازې د مور شیدې دي چې هر ساعت وروسته، هر دو ساعت وروسته چې کله ماشوم غواړي باید دوته ماشوم شیدې ورکړي شي. د دې په اړه باندې سګنې پیغام هم امداده د من هر کال د مور په شډور تغذیه نړیواله اونې لمنځو، چې امداغه اونې فعلا چې موږ پکې اول نتر ووم د اگست پورې یا لسم نتر شپارسم د اسد پورې موږ هر کال لمنځو، سکل هم لمنځو. چې د دې کال شوهر امداده چې میندو ته باید فرصت ورکړي شي، کاری میندو ته واغ سوچ مختلفو کارونو مصروف دي تر څو ماشوم لپاره کافي وخت ولري، او هغه ماشوم ته 100% شودي ورکړي. دا مهمه نه ده چې ماشوم ته فقط په ورځ کې دوه وخت یا درې وخت شودي ورکړي، هغه ګټه کافي نه لري، بلکې هر کله چې ماشوم څنګه وږي شي مور ته شودي ورکړي. دا علت دی چې موږ د هر دفتر نه غوښتنه دا کوم چې کودکستان ولري. امید ده چې ازادي رادیو هم خپل خزینه کارکونکو ته کودکستان یا شیرخوارګا ولري، او دغه به ان شاء الله زموږ یو ښه مثال نور خلکو ته. دوی هم پوښتنه درازم کله چې ماشوم پیدا شي په لومړی ساعت کې د ولادت نه وروسته یعنی فوراً په لومړی یو دقه پنځو دقو یا لس دقو کې باید د مور شیدې وته شروع شي چې ورګوته مونږ ویو. مورګه ډیر قوي دي، د میکرو مقابل کې قوي دي، همدارنګه غذا کاملا لږ لږ دي، زیړ رنګ لري، ټینګ دي. په ځانګړي ډول لومړی ځل چې یو مور ولادت کې نو هغه وخت کې لومړی ولادت یې لومړی ځل مور کېږي، نو هغه دا ورګه ډیر ټینګي په سختۍ راوځي، نو اکثره میندې شودي وایي زه نه لرم او زر پوډري شودي ورکړي. متاسفانه لږ زحمت غواړي چې یو ځل د مور شیدې شروع شي بیا ادامه پیدا کوي. تر شپږ میاشتو پورې یوازې یوازې د مور شیدې، شپږ میاشتو وروسته بیا کورني خواړه لکه کچالو، وریجي، غوښه سره یو ځای کې د فرني په شکل نرمې ماشوم ته ورکړي تر دوه کلنۍ پورې، نو دا بهترین خواړه دي اما د شودو تر څنګ.
بله سلام علیکم برادر. بله مشنایم. سلام علیکم، روزتان بخیر.
سلام بر شما و مهمان برنامه شما. عبدالحی ام نو هستم از پرتمان پرا و شما بتم سلام مشنایم.
بله مشنایم، خوش آمدین به برنامه، بفرمایین سوالتان رو مطرح کنین.
سوال ما از دکتر صاحبی بود که اگر یک طفل بعد از ولادت که طفل به دنیا میاد مادرش فوت میکنه، آیا اگر اقاربش زنهای اقاربش شیرده باشد ما شیر زنهای غیر مادر بهتر است یا شیر پدر استفاده شده به آن طفل؟
سلامت باشین برادر، از طریق رادیو گوش کنید، دکتر صاحب با شما صحبت میکنن.
برادر بسیار عزیز ما عبدالحی، ما همیش در درسای خود وقتی که درس میتیم درباره تغذیه با شیر مادر در مثال میره نمیگیم که مادر کسی فوت کنه، خدا هیچ کس بی مادر نکنه، اما امکان دارن که مادر خارج برن و از طفل دور شون یا هر چی شما گفتین. اگر طفل مادر نداشت، بهترین را امورای هستن که رضاعت است، یک مادر دیگه که خیشایش باشن، همسایش باشن، دوستاش باشن، شیر خود به می طفل بتن، چون هر مادر توانایی دارن که به تو طفل کاملا شیر بتن، هیچ کمبود در شیر نمی آین، بلکه هر قدر که شیر زیاد مکیده میشن اما قدر زیاد تولید میشن. اما شیرای پودری نه تنهایی که طفل به زردی مبتلا میکنن، نه تنهایی که طفل قد کوتا میارن، نه تنهایی که به کشور یک شخص جنگجو، یک شخص پرمشکل تولید میکنن، بلکه این طفل در زندگی خود در آینده بیحد مشکلات و امراض امرای خود میداشته باشند. خدا کنه که ما شما همه را هم اطفالا شیر مادر، چی از خودش باشند چی از همسایه باشند، همه شیر مادر بگیرن، نه شیرای پودری که طفلای ما را از لذت خداوندی محروم نکنه.
سلامت باشین دکتر صاحب. یک سوال برادر ما یک جزش مانده بود.
بله ما موجه می پختم بیاییم زبیر ازم در قرش پشتون درم پختنه تا اگه هم در طول و نگتوار پختنه وکره چه شیدی ورکون که من دو تا باید سو ورکره لیشی. لمره خوز دوائی ما چه طولی حقا من دی چه دنیا تا ماشومان روڑی یا مور دا حقا دا نرمال من دو سخا 1500 یا د دې څخه زیات کیلو کالوري انرژي ته ضرورت لري. یعنی په کم مثال، یعنی په دې معنی که چې ته یو نورمال انسان درې وخت خوړې خوري او درې وخت خواړه رنگارنګ خوري، دا مور باید حد اوسط سلور یا 15 وخت وخوري، یعنی دوه وخت اضافي خواړه دي تور کړی شي، او دا خواړه باید عمده مواد ډیر ولري، چې هغه عمده مواد نشي هدف پروتین، کاربوهایدریت او ویټامینونه دي. یعنی په دې معنی چې هر ورځ باید غوښه وي، که غوخه نوی لوبیا وی، لوبیا نوی نه خود وی خورو، که هر ورځ باید وی، دا نه په کار په هفته کې ورځ یوته ورک نه، هر ورځ لګ لګ همدارنګه باید په دې کې کاربوهایدریت لکه وریجی، کچالو یا ډوډۍ موجود وي، حتمی نه ده چې الوګان او ډوډۍ وي، او دریم دا ویټامینونه باید پکې موجود وي، لکه میوجاتو خوري تر څو اوسپنې پوره شي، کلسیم پوره شي، کیله، مالټه، کینو داشي نه خوري، نو دا د مور لپاره ډېر ګټور دي. استراحت او روحي ارامتیا ډېره مهمه ده.
سرته تشکر. برادر ما ابراهیم الدین از هلمند روی خط هستن. بله سلام علیکم. سلام علیکم برادر، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
تشکر منم از سی دکتر منم تست تول. سلام نوای.
سلام خدمت شما هم دکتر برادر، بفرمایید.
و علیکم
السلام. من زحمت کوم دکتر صاحب سم زموږ سره توازن ما مرګره دی دغه تکلیف د میډیا تکلیف لري کمرمانی وکي جواب راکي دی وایي تو شنو وزیم لامی درد که یعنی نسو پرسیجی. دست بعد وکی
خوراک چې کوم کبز کبز یم
صحیح ده
که چیزی بهم ته مشوره را کی درته
موضوع مورد بحث برنامه ما یک چیز بود اینا خلاص صحبت کردم
زه خو ګران ورته زنګی چواله د هلمند نظم موضوع د تغذیه په برخه کې ده خلدوم ربوی هم چې ټول خلک کوشش بایدو کی خواړه باید متنوع وخوري لکه میند پاره چې مخ کی ویلې پر وخت کې باید لوبیا نخود کچالو دا وی تر څنګه باید سبزیجات هم موجود وي یعنی په تری وخت خوړو کې سار ما خا مغرمه باید یو نه یو ډول سبزی هم په خوړو کې موجود وي لکه فاصله شوی بامیا شو پالک شو دا میده نرمي او خوړو د جذب او هضم لپاره ډیر ګټور دي ټول باید دا نه خوړل شي هم ګډ باید خوړل شي
سلام برادر ما عبدالستار خانزاده روی خط هستن بله سلام علیکم خانزاده صاحب
سلام همشیرا خوب هستین جان شما جور خوب هستین
سلامت باشین شما خوب هستین روزتان بخیر بفرمایید
عبدالستار خانزاده هستم از ولسوالی بالامرغا سلام های خود به شما به مهمان برنامه شما تقدیم میدارم
سلام خدمت شما هم خانزاده صاحب بفرمایید سوالتان رو مطرح کنین
از ما سوال ما دکتر صاحب نمیگم اما اول بعض کمی خورترک به دنیا می بزود تا دو رو سیر زغن زد میته همین مادر شیر خودم شیر اول به دو سیر روز می دوشه چپه میکنه میگی به کودک تاوان میکنه یک سوال می بود دکتر سرگی آبته یک سوال دیگه می بود که همی اولاد شیر به شیر ای خود دو سال شیر مادر استفاده کده نمیتانه اینا چی رقم باینده میگه با او شو فکری اگه انسان که شیر خوده تأثیر داره یعنی کودکای شیر به شیر دیگه به زنان تأثیر داره یا خیر
تشکر خانزاده سب هر دو سوال تا بسیار بجا کردین اول خو ما ای را میگم که اگر ما و شما تادابی یک قلای خود از بین بباریم چی فکر میکنین که سر دیواری که هر قدر زینت جور کنیم هیچ جایی نمیگیرن بلکه میفته فلا یا همون شیری که در سه روز اول میباشن زرد رنگ غلیظ و قطره قطره بسیار کم می آین او مثل تاداب بری شیر است اگر امو را به طفل دادین به ایمانه که طفل بسیار سالم پیش رفت دادین اگر اموش فله یا شیر اولی غلیزه زرد رنگ به طفل دادین شیر مادر زیاد میشن اگر ندانین شیر ناکافی میباشن همچنان فله موادی دارن که او ما برشان ایمونوگلوبولین میگیم اونا انتیبادی جور میکنن در مقابل انتانات مقابله و جنگ میکنن همچنان امی خود فله است که برای نشو نموی طفل بلخواست پخته شدن مواد داخلی بدن زیاد کن بلخواست روده و دیگه این مواد داخلا پخته میشن و میتونه باسانی مواد هضم جذب کنن نو به حد مهم است این باید اوسو انداختن نشه و این باید کوشش شود که باید به طفل داده شود
سوال دیگه شه بعدا شما جا پاسخ بگوین سعید چه از ولایت هلمند روی خط هستن مشنه می برادر ما چی میگه باز
سلام علیکو در دکتر ساعتم سلامونه و نیکی اورانی کن
وعلیکم السلام بفرمایید بله
ستنه می داده ده دکتر ساسخه از ما بچان چی پیدا چی دیر کم زوری خواه رو شروع که مبارک که که مشوره را که
سعیده گران ورو را اول خوزا مخ که پختنی تبریشم برادر ما خانزاده گفتن شیر بشیر نو موضوع شیر بشیر خو خداوند جل شأنه در قرآن عظیم شان می فرماید که وال والدات یرضعن اولادهن حولین کاملین پدر و مادر هر دویش امر شدن هر دویش وظیفه داده شدن که طفل باید تا دو سالگی کاملا شیر بدهند یعنی به این معنی که اگر مادر شیر میدن پدر کمک میکنن و یا در امورات دیگه به مادر غذا میارن مادر کوشش میکنه استراحت بدن و همچنان زمینه را برش مساعد میکنه که قار نشن و روح مادر آرام باشن چون شیر یک پروسه است که از طرف اعصاب تا کنترل میشن اگر اعصاب نارام باشن شیر کم تولید میشن نو میلت هستن که پدر و مادر ذمه‌وار هستند که به طفل خود شیر بدن نو به این خاطر دو سال که شیر میدین وقتی که یک طفل دیگه در بطن مادر باشن هر سه طرف مادر ضربه میبینن یک مادر ضرورت دارن که غذای اضافی به خاطر همون طفلی که در بطن مادر است اضافی غذا بگیرن دوم وقتی که مادر حمل میگیرن او از سیستم روح نارام میباشن استراحت زیاد ضرورت دارن مادر نارام میباشن و نمیتونن که طفل فعلی که شیر میدهن او را صحیح کنترل کنن و موضوع سومی است که وقتی که یک مادر به طفل خود تا دو سال شیر نداد، هم طفلی که فعلا شیر میده او هم ضعیف میان و هم طفلی که در بطن مادر است او هم ضعیف رشد میکنند و وقتی که تولد میشن او را او طفل کم وزن ولادی معمولا تولد میشن. نو بهترین راه استن که تا دو سال تنها به طفلی اولی شیر داده شوند و بعد از دو سال اگر پدر و مادر پلان دارن شیر طفل بعدی داشته باشند، بعد از او تصمیم بگیرن که ما طفل زراد داریم یعنی یا یکی دیگه موقفه داشته باشیم. اگر تصمیم دارن که بعد از دو سال دیگه طفل داشته باشند، بعد از دو سال تصمیم بگیرن، نمیشه که در بین هر دو طفل 3 سال وقفه شون، چون دو سال شیر دادن و یک سال دیگه به طفل بعدی فرصت میدن. نو بهترین فرصت است و اگر کسی معلومات میخواین میشه که در نزدیکترین مراکز هی برن و از دکتر سبا و قابل سبا معلومات بگیرن که چطور اونا کنترل کنن، به خاطر اینکه این حق طفل است. وقتی کسی حق طفل نمیدن شما خودتون قضاوت کنین دیگه.
سوال بعدی
زمان رو در پختن اوکرا و چیز ما بچیان اکثرا زدیر ضعیفه بیا و خواه خوری. زد دو موضوع گانه دی پالویم، یا خدا ده چی ماشومان معمولا کمخونه سروی که چی تا یو مور ده حمل پجیریان که ده وسپنی گولی و نخوری، نو ماشومی هم کم خونی ریزی و ماشوم هم کم خونی وی، زکه مور دومره خواړه نه خوري چې دغه وسپنه پی پوره شي. زکه شپیته میلی ګرام وسپنه موږ وتا توصیه کو چې د حمل په جریان او مندواری په جریان کې والی ټول کلینیکونه ته موږ په میلیونونه ګولې مفتي ورکو تر څو زمونږ دی خوګو میندو ته دغه ګولې ورسیږي. واغی ماشومان نازنین ماشومان دنیا ته چرېوړي کم خونه نه وسیږي. خو متاسفانه چې اوس هم ځنی میندي او یا پلرونه میندو ته د فرصت نه ورکه چې غی کلینیک تلاش یو دغه د وسپنې تقوی ګولې واخلي. نو لمړی خدای چې ماشوم چې کله کم خونی هغه کوشش کوي چې یا شمه خوري یا د دیوال نه اګټ کی یا نور شي نه خوري یا کان یا خاوره خوري، نو دغه په حالت کې کوشش باید وشي که چې ته ماشوم د شپږ میاشتې نه پورته نو دغه ماشوم ته باید کوشش کړي چې غوښه کوفتې په شکل ماشین نه ویستلی شي په لوګانو یا په وریجو کې یا په نورو خوړو کې ورته ګډه وډه ورکړي او لږ لږ فرني په شکل نرمه وي تر څو دا غوښه ډېر وسپنه لري. نو په دې وسیله باندې د ماشوم وسپنه چې کله پوره شي کم خونې نه وقایه شو نو بیا ډېر خاوره تیګه او یا نور شینه په خوله کې ډېر نه اچوي. همدارنګه زموږ محیط ډېر پاک نه دی، ماشوم هم په لومړیو کلونو کې لاس په هر شي وخي او بیا هم دا لاس خوله کې وخي. نو دا ماشومان د ناروغیو سره او یا میکروبونه د ځمکې نه او یا د لارې نه اخلي او خولې ته تیری. نو کوشش باید وشي چې هغه دوا چې د ضد میکروب ده د خېټې د میکروب یا د پرازیت ضد دوا ده چې اوس یې موږ په مکاتبو کې هم ورکوو په نارمل شکل باندې ډاکترانې هم ورکوي ورته، نو کولی شي که چېرته دغه مشکل یو ډاکتر ته ورشي نږدې کلینیک ته. اوس د خدای فضل دی په ټول افغانستان کې روغتیایي مراکز ډیر زیات جوړ شوي دي او عامې روغتیا وزارت دغه خدمات ډیر کړي دي، خو خلک په صحیح توګه ورته مراجعه وکړي نو هلته که ورشي هغې به معاینه وکړي که چېرته د چنجو مشکل وي چنجو دوا به ورکړي، نو بیا به دغه ماشوم هم ښه وده وکړي، اشتها به هم ښه شي او د خاورو د خټو یا د تیږو د خوړلو څخه به هم دا ماشوم وساتلی شي.
سپاس ډاکتر صاحب. اگر در مورد ازی بگویم که بسیاری مادرها که شیر ندارن یا شیرشان بر طفلشان کافی نمی باشه، کودکان از دیا به سوی تغذیه مبتلا میشن؟
خلاصه میگم بله. اما ای که چی باید شوه؟
رای حلش چیست؟
رای حلش اولین موضوعی استن که ما باید متوجه باشیم که شیر کنترولرش چیست، چطور ما میتونیم که تولید شیر بیشتر شوند. اینجا سه موضوع بسیار مهم هستن. موضوع اولی که مکیدن بیشتر تولیدی بیشتر. یعنی با ایمان اگر طفل زود شیر مادر بمکه و هر دو ساعت بعد یک و نیم ساعت بعد یک ساعت بعد به طفل خود شیر بدن، شیر زیاد شده میرن و هر قدر که فاصله زیاد باشن، مثل که یک طفل اگر سر شو یا در شو شیر مادر بگیره و بعد از اون تا صبح که مادر برای نماز میخیزن تا وقت شیر نتن، نو به این معنی که 5-6 ساعت شیر نخورد، به این معنی کم کم شیر تدریجی رو به کم بودن چی میشن. نو به این خاطر اولین موضوعی مکیدن بیشتر است که زود به طفل شیر بدن. موضوع دومی است که اکثر مادرها که میان شیرش میگه کم است، اونا طریقه درست شیر دادن یاد ندارن. به این معنی که طفل که شیر میتن باید مادر به طریقه درست امو جایی که ذخایر شیر وجود دارن امور مکمل دادن طفل باشن و کوشش کنن که لب پایینی طفل داخل دان قاط نباشن، بخاطر که در اون حالت هوا داخل میشن و فشار سر شیر نمیان که شیر خارج شون از بطن مادر. و همچنان موضوع دوم هستن که ما باید کوشش کنیم که مادر هم خوب تغذیه کنیم، ضمناً پالویی که تغذیه خوب باشن بعد اعتماد سر خود داشته باشن که مادر احساس کنه که شیر ما کافی است و ما و همسایه یا خیشای شوهرش خوشو مادر کلان کلش میگوین که تو میتونی به طفلت خوب شیر بدین، مادر سر خود اعتماد دارن، تشویق شون و شیر زیاد میشن. اگر شیر خود نتن با وجودی که قوی ترین شیری پودری میتن، اما طفل خوب روش نمی کنن، قد کوتا، سوی تغذی و بالاخره یک طفل با درآمد کم به جامعه تقدیم میشه.
دکتر صاحب، اگر احیانا نمی چیزایی که شما میگین مادر نتانه مثلا شیر مادر نه یا مادر شیر نداشته باشه، اگر بسیار مختصر بگوین که کدام نوع شیر برش بده چی رای حل است؟ بسیار کوتا.
ما خو هیچ وقت نمی خواهیم که یک طفل به مرگ کسی را مشوره بدیم یا به مرض. هیچ قسم شیر به طفل خوب نیست، اما اگر باز هم مادر شیر نداشته باشن، نظر به سن طفل و در وزن طفل میرن امرای دکتر معالج که در نزدیکترین ساحه است مشوره میکنه، او برش میگن که چی کنن و طریقی شیردهی را برش یاد میکنن.
یعنی بالاخره برشون من میگه که یک نوع شیر باید داده شوه بر طفل.
بالکل. بله.
سلامت باشین. شنونده های عزیز، برنامه صحت از رادیو آزادی ادامه داره و در بخش دوم دکتر صاحب همایون لودین در موردی که چرا برخی خانم ها شیر ندارن و یا کم شیر هستن معلومات میدن. حالا رسیدیم به ساعت 3 سحر لیوال در